دا واشنگتن ڈی سی دے تاسو دا وائس آف امریکا دیوا خبرونه اوري
دا واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دیوا ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وائس آف امریکا دیوا دا نن د نهی ورځ د سره شلم کال د جولای اوه منیټه ده د دیوا خبری خپرونه کې درته زه سمینا احسن هرکلی یم. تازه او مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلي رپورټونه به په دې خپرونه کې تاسو ته وړاندې کوو. خو لاول خوښ شئ د خبرونو سرټکو ته. چین، پاکستان او افغان حکومت په طالبانو غږ کړی چې په افغانستان کې د امنیت جوړولو دپاره دی په کار د تاوتریخوالی کم کړي او ډزبندۍ ته دې غاړه کېږي. دغه خبره د افغانستان حکومت په کوربتوب د چین، پاکستان او د افغانستان ترمنځ درې اړخیزه ویډیوي غونډه کې شوې ده. د پاکستان د قومي احتساب ادارې یا نیب د پاکستان ستر سیاستدانانو پر ضد د بدعنوانۍ کیسونو ته بیا کتلي. په دغه سیاستدانانو کې پخواني وزیر اعظم، اعلی وزیران او ځینې پکې د موجوده کابینه غړي هم دي. په خیبر پختونخوا کې د اکسیجن ګیس کاروبار کوونکي وایي د کرونا وبا نه پس د اکسیجن ګیس په غوښتنه او په بیه کې اضافه شوې. غواړي کچری دوی ته څلیرش ګنټې پورې د کار کولو اجازت او د بجلی کمې پوره کړی شي نو دوی کولی شي چې د صوبې غوښتنې پوره کړي. سرټکی تاسو واورېدل. موږ سره اوسې وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. چین، پاکستان او افغان حکومت په طالبانو غږ کړی چې افغانستان کې د امن جوړولو دپاره دی تاوتریخوالی راکم کړي او ډزبندۍ ته دې غاړه کړي. د افغانستان د خارجه چارو وزارت ویان ګران هیواد نن د سیشنبی یا د نهې په ورځ کابل کې خبریالانو ته ویلي افغانستان کې د سولې په اړه سیمه ییزې اجماع د پیاوړي کولو دپاره نن د افغان حکومت په کوربتوب د چین، پاکستان او افغانستان ترمنځ درې اړخیزه ویډیویي غونډه شوې ده. هغه وویل د بارنو چارو وزارت د مرستیالانو په کچه ترسره شوې په دې غونډه کې د افغان امن پر روان عمل، د درې اړخیزه همکاري په سیوا کولو، د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د قیدیانو په تبادله او په نورو مهمو موضوعاتو باندې خبرې اترې وشوې. د بارانو چارو د وزارت ویاند وایي د غونډې په موقع اسلام آباد او بیجینګ د افغان حکومت په مشرۍ کې طالبانو سره افغانستان کې د سولې د روان عمل نه خپل کلک ملاتړ وښودلو او په اړوند اخواو یې ټینګار وکړو چې د سولې بین الافغاني خبرې اترې دي باید زر تر زره شروع کړي شي. دغه شان پاکستان او چین په دې غونډه کې د طالبانو نه غوښتنه کړې چې د تاوتریخوالي په کمولو سره دي په کار ده ډزبندۍ ته هم لاره هواره کړي. د پاکستان د قومي احتساب ادارې یا نیب د پاکستان ستر سیاستدانانو پر ضد د بدعنوانۍ کیسونو ته بیا کتلي. په دغه سیاستدانانو کې پخواني وزیر اعظم، اعلی وزیران او ځینې پکې د موجوده کابینه غړي هم دي. د میډیا رپورټونو تر مخه د نیب مشر په یو غونډه کې په دغه مقدمو کې په ځنډ ناخوښي ښودلې چې تر ټولو زیاته ځنډول شوې مقدمه پکې د پاکستان پیپلز پارټۍ د یو پخواني وفاقي وزیر ډاکټر عاصم حسین پر ضد ده چې د تیرو 15 کالونو روانه ده. دغه غونډه چې د نیب په مرکزی دفتر کې د ادارې مشر ریټایرډ جسټس جاوید اقبال په مشرۍ کې وشوه، د نیب وکیلانو ته امر ورکړی شو چې عدالتونو کې دي د دې مقدمو زر تر زره سرته رسولو دپاره درخواستونه جمع کړی شي. غونډه کې بحث وشو چې دغه مقدمو کې ځنډ دپاره د تفتیشي افسر هر درې کاله پس تبادله او د الزام لګونکي لخوا د وخت ضایع کولو د وسیلو نه کار اخیستل ځینې علتونه دي. یاد دي د پاکستان پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف، شاهد خاقان عباسی، شوکت عزیز، راجا پرویز اشرف او سید یوسف رضا گیلانی نه علاوه پخوانی صدر آصف علی زرداری او پخوانی وزیر اعلی شہباز شریف نه علاوه په نور هم د احتساب مقدمه روان دي. په خیبر پختونخوا کې د اکسیجن ګیس کاروبار کوونکي وایي د کرونا وبا نه پس د اکسیجن ګیس په غوښتنه او په بیا کې اضافه شوی ځکه چې خلک خصوصا د کرونا مریضانو لپاره د دې محتاج دي چې په کورونو یا بیا په پرایویټ طبي مرکزونو کې علاج کیږي. دوی وایي کوړان دي یو سلندر په 1500 روپۍ وو نو وسه بیا 1000 روپۍ ده. د دوی وینا ده د وباوړان دي با اکسیجن زیاتره برخه د پنجاب نه راتله خو وس هغه هم ناراضي دغه کاروبار کوونکي د سپلای د کموالي سره مخ دي. دوی وایي یو خوا د بجلی لوډ شیډینګ او بل خوا د پولیس لخوا د خالی او اتوار په ورځ په زوره په دوی دوکانونه بندول کیږي چې په سبب دوی د صوبې غوښتنه نشي پوره کولای. د خیبر پختونخوا د عامه صحت ډایرکټر اکرام الله خان وایي سرکاري هسپتالونو کې د اکسیجن ګیس هیڅ مسله نشته او دوی د ډیپټي کمشنرانو سره په دې خبره کوي چې د اکسیجن ګیس کاروباریانو ته د هفتې د ورځو سلیرش ګنټو پورې د کار کولو اجازه ورکړي شي. پاکستان کې د کرونا وایرس کیسونه د ډیرشتو لکونه زیات شوې دي چې د لاسې وسپورې سلور نیم زرونه زیات مرګونه هم شوې دي. په دې کې تر ټولو زیات کیسونه په سند کې دي چرته چې د تصدیق شوې کیسونو شمیره شپږ نوي زرونه زیاته ده. په دویم نمبر پنجاب د چرته چې د غشمیره دوه اویا زرونه اوخته ده. خیبر پختونخوا کې د کرونا تصدیق شوې کیسونه د اتیشتو زرو او بلوچستان کې د لسو زرونه زیات دي. په سرخار اسلام آباد کې هم د کرونا تصدیق شوې کیسونه د دیار لسو زرونه زیات دي. د امریکا جان هاپکنز یونیورسټي د معلوماتو تر مخه امریکا کې پروند ګول پورس د کووډ 19 د لاسه د مرګونو شمیر 1,13,000 هاوړېدلې. په امریکا کې د دې وایرس مریضان هم تر ټولو زیات، یعنی 2.9 میلیون دي. د جولای پړومبنۍ هفته کې په امریکا کې د ورځې په سر 50,000 نوي کیسونه ریپورت شوي. په دې حالاتو کې کالیفورنیا او فلوریدا په شان نور یو شمېر ریاستونه مجبور شوي دي چې یو ځل بیا بندیزونه ولګوي. بلخوا په هندوستان کې هم پرون 1,300 نه زیات نوي کیسونه ریپورت شوي، چې د سره هندوستان په نړۍ کې د امریکا او برازیل نه پس په دریم نمبر تر ټولو زیات د کرونا وایرس نه ځپلې شوی ملک جوړ شوی. او دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
افغانستان حکومتي چارواکي وایي چې د سولې لپاره د سیمایي اجماع په مخه د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزارتونو چارواکو د ویډیو کانفرنس لاره غونډه کړې ده. دغه غونډه چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په غوښتنه شوې و، په ترڅ کې د یادو هیوادونو ترمنځ د مشترکه همکاریو په اړه باندې خبرې ترې شوې دي. د افغانستان د خارجه چارو وزارت وایاند ویلي دي چې د پاکستان او چین رول د افغانستان د سولې په پروسی کې زیات مهم دی. په دې حق لنور تفصیل زموږ همکار نصیر احمد کاکړ وړاندې کوي.
دغه غونډه چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت په نوښت جوړه شوې وه، په ترڅ کې د یادو هیوادونو ترمنځ د مشترکه همکاریو په اړه خبرې شوې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وایاند ګران هیواد د سه شنبه پر ورځ په کابل کې خبريالانو ته ویلي چې د غونډې برخوالو د افغانستان د سولې بهیر، د بندیانو تبادلې، له کورونا وایرس سره مبارزه او په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه مفصل بحث کړی دی. هیواد وایي چې چین او پاکستان د افغانستان د حکومت په مشرۍ د سولې له بهیر څخه ملاتړ کوي. د دغه حکومتي چارواکي په وینا بیجینګ او اسلام آباد د سولې مذاکراتو په زر پیل کېدو، د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي په کمیدو او بلاخره د اوربند په نافذ کېدو ټینګار کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وایاند ګران هیواد زیاته کړه چین او پاکستان د سولې خبرو د زر پیل کېدو په مخه د افغان حکومت لخوا د طالب بندیانو له آزادولو هرکلی وکړ او له طالبانو څخه هیله وکړه څومره زر چې کیږي د تاوتریخوالي کچه دې راټیټه کړي. د معلوماتو لمخه د غونډې برخوالو د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ د امنیتی همکاریو د تړون په عمل کېدو چې په 2013 کال کې لاسلیک شوی و ټینګار کړی دی. د افغانستان حکومت په دې ورستیو کې د سولې لپاره د سیمایز اجماع په خاطر یو لړ هڅې پیل کړې دي. تیر ورځ د سولې خبرو د زر پیل کېدو په مخه د یو شمیر هیوادونو لاستازو سره د ویډیو کانفرنس لالارې هم خبري وسوي. د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو په اساس ټاکل شوی چې د راتلونکو پنځشنبه پر ورځ دریمه ورته غونډه د ملګرو ملتونو، ناتو او ځینې نورو هیوادونو د استازو په ګډون جوړ شي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرونی غونډه ته ویلي چې په دې ورستیو کې د طالبانو بریدونه زیات شوي او که طالبان جګړه روانه وساتي د سولې حل ځلې له جدي ستونزو سره مخامخ کېدای شي.
افغانستان خارجه وزارت چارواکي وایي چې چین او پاکستان د بندیانو د خوشی کولو هرکلی کړي او طالبانو څخه یې غوښتل چې د تشدد د پیښو څخه لاس واخلي او د بین الافغاني خبرو ته لار هواره کړي. د افغانستان خارجه وزارت وایان ګران هیواد افغان مطبوعاتي کانفرنس ته ویلي چې د چین او پاکستان رول د افغانستان د سولې په پروسه کې زیات مهم دی. په دې حق له ډیورډیو خبريال حکمل روان نور تفصیل تاسو ته د کابل څخه وړاندې کړي.
چین او پاکستان د سولې په هدف د افغان حکومت لخوا د طالب بندیانو آزادولو هر کلای وکړه او غوښتنه دا و چې طالبان د افغان سولې لپاره د مخامخ خبرو کولو ته د زمینی مساعدولو لپاره د تاوتریخوالي کچره ټیټه کړي. د سیاسي چارو څېړونکي فضل الرحمن اوریا وایي چې چین او پاکستان د افغانستان په سیاسي جغرافیا باندې رغنده تاثیر لري
او دوی تر اوسه پورې د افغانستان په سیاسي جغرافیا باندې رغنده تاثیرات لري او بشپړ تاثیرات لري او دوی تر اوسه پورې د افغانستان د سولې په پروسه کې هر اړخیزه مرسته او همکاري کړې ده او د دوی د مرستې او همکاري پر بنسټ باندې و چې په قطر کې د سولې هوکړه لیک امزاسه او روسته لدی هم د دوی همکاري به وکول سي چې د سولې پروسې ته لا زواک ورک
خغلی اوریا وای ک افغان حکومت غواړي په افغانستان کې سوله راشي تو تریخواله کم شي دزبندی وشي نو د طالبانو 15000 بندیان د خوشی کړي
ک افغان حکومت غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي تو تریخواله کم شي دزبندی وسی نو په دغه قاعده کې د لوبه وکړي او د دې لوبې لمړنۍ ګام دا ده چې ټول 15000 بندیان باید خوشی کړي چې یو نفر هم کم نه وي او تر هغه چې 15000 بندیان خوشی نه کی بین الافغانی مذاکرات نه پیل کیږي کله چې بین الافغانی مذاکرات پیل نشي نو دزبندی هم نشته د تاوتریخوالي کمواله هم نشته او سوله هم نشته ده
افغان حکومت تیر ورځ هم د سولې د خبرو د پیلیدو په هدف د ویډیوي کانفرنس لاره د سیمه ایز اجماع غونډه را بللې وه. د بهرنیو چارو وزارت د ویاند معلوماتو په اساس دریمه غونډه به د ملګرو ملتونو، ناټو او ځینو نورو هیوادونو د استازو ترمن د راتلونکي پنځشنبه په ورځ جوړه شي او هدف به یې د افغان سولې بهیر په اړه د نړیوال اجماع پیاوړتیا وي. حکمل صدات، ډیوا ریډیو، افغانستان.
د پاکستان د احتساب ادارې نیب په ملک کې د سیاسي مشرانو د کرپشن د مقدمو کتنه کړې ده. په دغه کې د ملک 15 پخوانی وزیر اعظمان، 15 اعلی وزیران او ځنې د کابینې موجوده غړي هم شامل دي. نیب د دغه کسانو په حق له د احتساب د قانون 1999 لاندې په دیرشو ورځو کې د فیصلې نه اورولو باندې هم نخوخي سرګند کړي. د نیب چیرمین پخوانی جسټس جاوید اقبال د غونډې په وخت د اداري مشرانو ته امر کړی دی چې زر تر زره دغه مقدمه فیصله کړي. په دې حق له د ډیبر رادیو خبريال پیر ول ارشاد اسلام آباد نن نور تفصیل تاسو وړاندې کړي.
دا په داسې حال چې احتساب ملي اداره مالی درغلو کې ککړ سیاست مدارانو په ضد کې زیاده کلونو تیرېدو باوجود نه فیصله کېدو د معاملې جاج اخلي. د نائب مشر جاوید اقبال له سوری لاند احتساب ادارې سارنوالو غونډه کې د کیسونو فیصله کېدو په حق لکال 2010 کې د نائب قانون کې شوی بدلون نه عملي کېدو باندې اندېښنې ښودلې شوې دي. دغه بدلون د لاندې احتساب عدالتونو د مالی درغلو سره تړلې قضیې په روزانه بنیادونو اوریدلو او د کیس فیصله ډیر شروزو کې دننه کولو پابند کړی شوی و. د احتساب ادارې د هیواد 15 پخوانی وزیر اعظمانو او د صوبو پخوانی اعلی وزیرانو په شمول بیلابیلو سیاست مدارانو په ضد مالی درغلو قضیې زر فیصله کولو لپاره د دې قانوني عمل ته د بیا کتنې پریکړه کړې ده. ډیوا ریډیو سره خبرو کې د احتساب قانون ماهر شاخاور ایډوکیټ د نیب لخوا مالی درغلو کیسونه ډیر شو ورځو پورې فیصله کېدو دریز ملکی قانون سره سم او په ځای بلی
کې
که هم د دفاع وزیر پرویز خټک او د مذهبي چارو وزیر نورالحق قادری په شمول د واکمن تحریک انصاف ګوند یو شمېر مهم لیډران د مالی درغلو او د اختیاراتو ناجایز کارولو د تورونو سره مخ دي، خو مخالف ګوندونه د اعتصاب ادارې او حکومت باندې د اعتصاب په نوم یوازې د مخالف سیاستمدارانو د زورولو الزام لګوي. د نهې په ورځ اسلام آباد کې میډیا سره خبرو په مهال لوی حکومت مخالف مسلم لیگ نواز ګوند د ملي اسمبلی غړي خواجه آصف دغه دریس صدا سے تکرار کرے دے
کوئی اور جو ہے وہ کرپٹ نظر نہیں آتا، اپنی صفوں میں سارے جو ہیں وہ کوئی انہوں نے حاجی سمجھ لیے ہوئے ہیں، ان کی کرپشن ان کو نظر نہیں آتی.
آغا وای دا سلگی ټول غلب مخالف گوندونو کې ناست او واکمن تحریک انصاف گوند دیندار او اجانو جماعت ته، بل خو د احتساب اداره د مخالف گوندونو دغه الزامونه بے ضایع بلی. او دریس پلوی چې پیښور بی آر ټی پروژې سره تړلې مالی درغلو کا ذکر د سپریم کورٹ حکم لکبل اداره لا نور څه کاروایی نشي کولی. که څه هم پاکستان کې د سیاست مدارانو او سویلین چارواکو سره د عدلیه او طاقتور فوز د احتساب غوښتنې وخت په وخت کیږي، خو د احتساب اداره فوز یا عدلیه کې د مالی درغلو په تور د کاروایو اختیار نه لري. او فوز او عدلیه د خپلو ادارو دننه د احتساب یو کوټلی نظام لرلو دعوی کوي. پیر ولایت شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیوا، اسلام آباد.
د لاهور های کورټ د یو ځای ټی وی لایسنس بیرته د پرځای کولو امر جاری کړی دی. دا په داسې حال چې د پاکستان د الکترونیکی میډیا د سار ادارې د دغه ټی وی لایسنس منسوخ کړی وو، او د لاهور های کورټ ته یې خواست کړی وو چې د ټی وی په حق کې کوم امر ورنکړي. د لاهور های کورټ د حکومت او پیمرا ادارې نه په دغه لړ کې تفصیلي معلومات هم غوښتلي دي. په دې حق له دړي وړي خبریال ربیع پیر د اسلام آباد نه نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کړي.
د پیمرا له اړخه د رواني جولای د میاشتې په درېمه نیټه د لاهور ټلویزیون چینل 24 نیوز لایسنس معطل کړی سوی وو، او په خبر سوی بیان کې ویل سوی وو چې 24 چینل ته د ساتیري پروګرامونو خبرولو لایسنس ورکړی سوی وو، خو چینل د قوانینو د سرغړونې سره په غیر قانوني توګه د 24 نیوز په نامه خبرونه او د اوسنۍ چارو پروګرامونو خبرول. بل پلو ته 24 نیوز د لایسنس معطلې د صحافت پر آزادی د حکومت یو بل وار ګرځولی وو، او ویلی وو د چینل درس نه دی اوریدل سوی، چې له سبب د لاهور های کورټ جسټس ساجد محمود سیټی د سیټی نیوز نیټورک له اړخه درکړه سوی درخواست اوریدنې په محل ادباکي حکومت او پیمراته په دې اړه نوټیسونه جاری کړو. په پاکستان کې مطبوعات او جرنالستان په هر دور کې د دړکو سره مخ سوی دي، او تیر دوه کلو راهیسې خو د مطبوعاتو آزادۍ کې په توندي سره کمی راغلی ده. جرنالستانو ته دړکه ورکول کیږي، د دوی په ضد اقتصادي فشار تر دې حده چې د مذهب د سپکاوي قوانین هم کارول سوي دي. الکترونیک میډیا ریپورټرز ایسوسی ایشن مشر آصف بٹوائی: کله یو وزیر او کله سرکاري افسر جرنالستان په نقشه کوي، ادارې تړل کیږي، پیسې نه ورکول کیږي، دا به تر څه وخته پورې دوام لري؟ دا د صحافت پر ازادي هغه پرېدونه دي چې نه به یې قبلوي. د 24 چینل د تړلو په اړه که څه هم د پیمرا له اړخه لایسنس یو پلمه جوړه کړه سوې ده، خو د مخالفو دا هم وینا ده چې د دې سبب حکومت په مقابله کې مخالفو ګوندونو دریس مخې ته راوستل دي. د دغه چینل پر بندیش د مسلم لیگ نواز ډلی ویاندی مریم اورنګزیب پر وزیر اعظم عمران خان سختې نیوکې کړې وي، او تورې لګولې وي چې حکومت هغه مطبوعاتي چینل، جرنالستان او د چینلونو مالکان په نقشه کوي څوک چې رښتیا وایي. د پاکستان د فیډرل یونین آف جرنالست جرنل سکتر رانا عظیم وایي: پر صحافت چې کله هم بریدونه سوي، نو نه هغه حکومت او نه مشران پاتې سوي دي. دوی غواړي چې دلته رشتہ ویل او اوریدل ختم سیم، دوی چې څه کوي هغه دی وکړي. خو د پاکستان جرنالستان اوس هم ژوندي دي. دوی زیاتوي: کچري ټول چینل یو ځای نسی، نو د بل حکومت راتلو سره د دې استیال چینلونو باندې هم دغه شان مریدونه کېدای سیم. په پاکستان افغانستان کې خپل پر رائے جغرا برسیره کولو پر معاملہ پنړیواله کچه هم ګوتی را برسیره کیږي. هم دغه سبب دی چې د ریپورترز وداوت بارډرز یا سرحدونو پرته خبريالانو د کال 2013 د مطبوعاتو د ازادي په انډکس کې پاکستان نمبر د یو سل اتیا هیوادونو په نوم لړ کې پر یو سل نه دیر شم نمبر و. رابعه پیر وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد.
په کراچی کې په کال 2012 کې د جامو په یو کارخانه کې وور لګیدل و چې په کې 201 کم شپېته پورې کسان چې زیاتره یې خوریکه خو د وور له عمله سوزیدلی او وجل شوی وو. د یادې پیښې په اړه په جوړ پلټنیز راپور کې ویل شوی دا پلان شوی د ترخګری پیښه وه او اور د ایم کیو ایم ډلې د تنظیمي کمیټې د مشر حماد صدیقی په وینا اچول شوی وو، ځکه چې ایم کیو ایم د کارخانې د مالکانو نه 40 کروڑ روپۍ بتا یا قلنګ غوښته وو او په انکار یې بیا کارخانې ته اور واچول شو. نور تفصیل د کراچۍ نه د ډیور رادیو خبریال فضل عزیز وړاندې کوي.
د کراچۍ په بلدیا ټاون کې د جامو په کارخانه علي انټرپرایزز کې په کال 2012 د ستمبر د میاشتې په 11 نیټه اور لګیدل وو چې په نتیجه کې په کارخانه کې 295 کسان د اور لګیدو له عمله وجل شوي او د 500 پورې نور جوړ شوي وو. په ګډ پلټنیز رپورټ کې د پولیس پر رول هم نیوکې شوي چې پېښورانه پلټنې ندي کړې. په پاکستان کې د خوریکهو د اتحادیې نېشنل ټریډ یونین فیډریشن عمومي سکتر ناصر منصور وایي دغه مقدمه چې اوس هم په عدالت کې روانه ده نوموړی یاد رپورټ ته نیم رښتیا وایي او زیاتوي چې په دې پیښه کې ځینې خبرې شوي او ځینې ندي شوي، لکه نوموړی وایي د کارخانې مالکانو د قلنګ د غوښتنې په وخت پولیس ولې ندي خبر کړي. وی وی ډیو سره په خبرو کې هغه ویل د خوریکهو تنظیمونه دغه رپورت ګوري چې پکې یوازې د ترهګرۍ پیښه یاد شوې، کنه د کارخانې د خوریکهو یادګرنه پکې هم شوې او په کارخانه د وور لګیدو د پیښې نه د خوریکهو د وتلو د لارو د نشټوالي ذکر هم پکې شوې دي او د رپورت کتل وروسته به دوی په تفصیل سره په دې خبري غونډه کوي. د رپورت په نتیجه اوس پرختنو کې ویل شوې چې دغه پیښې مقدمه د فشار لاندې درج شوې او د ترهګرۍ پیښې ته د مرګیا و جنو عام پیها ویل شوی دا ویل شوی د پیه په اړوند دي د تازیرات پاکستان 1315 او تر هغره د 1999 د قانون لاندې بل مقدمه درج شي. د رپورت تر مخه مقدمه دي پر رحمان بولا، حماد صدیقی، زبیر چریا، سلورو نا معلومو، عمر حسن قادری، ډاکټر عبدالستار، علی حسن قادری او اقبال ادیب خادم پرزد درج شي. پر رپورت کې رحمان بولا د بلدیا ټاون د ایم کیو ایم سیکټر انچارج او حماد صدیقی د ایم کیو ایم د تنظیمي کمیټې مشر یاد کړی شوی دی. د متحده قومي مومنټ د تنظیمي کمیټې مشر حماد صدیقی په کال 2015 کې په دوبۍ کې نیول شوی او بیا پاکستان ته سپارل شوی وو. په کال 2015 کې په 25 مخونو یا صفحو جوړ رپورټ چې پر د استخباراتي ادارو آی ایس آی، آی بی، ایم آی، ایف آی اے، رینجرز، سی آی ډی او پولیس چارواکو لاسلیکونه دي، پکې د کارخانې د مالک نه د قلنګ غوښتو او بیا کارخانې ته د وور اچولو او د پیښې وروسته د ایم کیو ایم د کارخانې د مالکانو سره د خبرې کولو پورې تفصیل شامل دی. په رپورت کې ویل شوی چې د پلټنو په وخت په خپل پلټنیز ډله د کارخانې د قتلو سره د ثبوتونو د نشټوالي او نور مشکلاتو سره هم مخ پاتې شوی ده. په کال 2015 کې رینجرز واکونو د ایم کیو ایم د یو هدفي وجونکي عمر صدیقی د نیولو ویلي وو او دغه تن د تفتیش په محال د یو سل 40 کسانو د وجنې سره دا اعتراف هم کړی وو. چې په بلدیا ټاون کې د جامو کارخانې ته د بلدیا ټاون د ایم کیو ایم سیکټر انچارج رحمان بولا او د هغه ملګرو اور اچولې وو. فضل عزیز، وی وی ډی ون نیوز، کراچۍ.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په مانای کې پرون کشمیر په آزاد پټن میډیم جوړولو منصوبه باندې د چینایي چارواکو سره لوزنامه لاسلیک شو. په دې پروژه به 1 ارب ډالر لګښت راځي او 200 میگاواټه بجلی به پیدا کړي. د دې منصوبې سره به ځایي خلکو ته روزګارونه هم په لاس ورشي. خو د یادې پروژې پر ضد ځایي خلکو احتجاجي مظاهره کړي. د ډیورډ خبریال لیاز حسین دغه نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کړي.
خو ماهرین وایي په سی پیک کې د اوبو په ذریعہ د بجلی جوړولو دوه منصوبې په ګلګت بلتستان او خیبر پختونخوا کې شامل وي، خو په دې کې د کشمیر ذکر نشته. ډاکټر سید عالم مسعود وایي د کشمیر دا منصوبه د سی پیک برخه نه ده.
د کشمیر دا اوس چې کوم ده بهشید نه وي، دا اوس په سی پیک کې حسابوي. هغې پیسې به دا ټول پاکستان موږ تاسو ټول ورکړو. کشمیر په سی پیک کې دی نه، سی پیک کې پنجاب نشته. سی پیک بنیادی چې کوم دی د چین نه راغې، په ګلګت راغې، دغه نه به تاکوټ وو، بیا منګور وه، ملکنډ وو، بیا مردان وو، پېښور وو، بیا کوهاټ وو، کرک وو، بن وو، ډیخان وو، بیا شوب وو، بیا بتلو کوټه او بیا به ګوادر ته. دا سړک هم په دې وو، ریلوې هم په دې وه، د بجلی منصوبې هم په دې وې، هر څه په دې وو.
د یو اشاریه پنځه ارب ډالره دا منصوبه به په کال 2026 کې مکمل شي او په کشمیر آزاد پتن کې د جیلم پسین جوړیدونکي دې بند نه به څه د پاسه 100 میګاواټه بجلی پیدا کیږي. د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان د سی پیک د مشر آسم باجوا په حواله وایي د دې وړاندې هم د چین سره په 13 کالو کې د 4 ارب ډالر د بجلی د پیداوار معاهده شوی دی چې 3300 میګاواټه ارزانه بجلی پیدا شي. خو د دې ترڅنګ وخت په وخت د خیبر پختونخوا په هزاره ډویژن او کشمیر کې د سی پیک د مختلفو منصوبو په ضد احتجاجونه هم کیږي. د دې وړاندې د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې هم د کوهاله هایډرو پاور پروجیکټ او نیلم جهلم پاور پروجیکټ په ضد هم احتجاجونه شوي دي. په مظفر آباد کې میشته د احتجاج کوونکو مشر فیصل کشمیری وایي یو اړخته د هند لخوا او بل اړخته د پاکستان لخوا د مظفر آباد اوبو د ډیمونو طرف ته اړول کیږي او دې سره د هغوی په چاپیرچل منفي اثرات پریوزي. دوی وایي مونږ د ډیمونو د جوړولو خلاف نه یو، خو په دې کې د کشمیر حکومت نه تپوس نه کیږي او بل دا چې د چاپیرچل د محکمې په هدایاتو باندې عمل هم نه کیږي. د پاکستان او چین ترمنځ په کال 2015 کې د 15 ارب ډالر د سی پیک منصوبه شروع شوی وه او په دې منصوبه کې د 3.5 ارب ډالر د توانایي منصوبې شاملې وې چې بترینا په پاکستان کې 1000 میګاواټه بجلی پیدا کیږي. خو په دې منصوبه کې جوړ کړی شوی سرکاري کمیټې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته هم ویلي دي چې په سند صوبه پورت قاسم کې او په پنجاب صوبه ساحیوال کې د توانایي په دې منصوبو کې 3 ارب ډالر غبن شوی دی او په دې 200 میلیونه ډالر لګښت هم سیوا شوی دی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو دی.
السلام علیکم ګرانو اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ڈیوا دا. نن د نهې ورځ د زرا شلم کال د جولای 9 ده. د ډیوا خبری خپرونه کې درته زه سمیما احسن هرکلی وایم. تازه او مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلي رپورټونه به په دې خپرونه کې تاسو ته وړاندې کوو. خو لول خوښې د خبرونو سرټکو ته، چین، پاکستان او افغان حکومت په طالبانو غږ کړی چې په افغانستان کې د امنیت جوړولو دپاره دی په کار د تاوتریخوالی کم کړي او ډزبندۍ ته دې غاړه کېږدي. دغه خبره د افغانستان حکومت په کوربتوب د چین، پاکستان او د افغانستان ترمنځ درې اړخیزه ویډیوي غونډه کې شوې ده. د پاکستان د قومي احتساب ادارې یا نیب د پاکستان ستر سیاستدانانو پر ضد د بدعنوانۍ کیسونو ته بیا کتلي. په دغه سیاستدانانو کې پخواني وزیر اعظم، اعلی وزیران او ځینې پکې د موجوده کابینه غړي هم دي. په خیبر پختونخوا کې د اکسیجن ګیس کاروبار کوونکي وایي د کرونا وبا نه پس اکسیجن ګیس په غوښتنه او په بیا کې اضافه شوی. کوغواړي کچری دوی ته 40 ګڼټې پورې د کار کولو اجازت او د بجلی کمی پوره کړی شي، نو دوی کولی شي چې د صوبې غوښتنې پوره کړي. سرټکی تاسو واوریدل. موږ سره اوسې وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. چین، پاکستان او افغان حکومت په طالبانو غږ کړی چې افغانستان کې د امن جوړولو دپاره دی تاوتریخوالی راکم کړي او ډزبندۍ ته دې غاړه کړي. د افغانستان د خارجه چارو وزارت ویاند ګران هیواد نن د سیشنبې یا د نهې په ورځ کابل کې خبریالانو ته ویلي افغانستان کې د سولې په اړه سیمه ییزې اجماع د پیاوړي کولو لپاره نن د افغان حکومت په کوربتوب د چین، پاکستان او افغانستان ترمنځ درې اړخیزه ویډیوي غونډه شوې ده. هغه وویل د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالانو په کچه ترسره شوي په دې غونډه کې د افغان امن پر روان عمل، د درې اړخیزه همکاري په سیوا کولو، د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د قیدیانو په تبادله او په نورو مهمو موضوعاتو باندې خبرې اترې وشوي. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وایي د غونډې په موقع اسلام آباد او بیجینګ د افغان حکومت په مشرۍ کې طالبانو سره افغانستان کې د سولې د روان عمل نه خپل کلک ملاتړ خودلو او په اړوند اخواو یې ټینګار وکړو چې د سولې بین الافغاني خبرې ترې دي باید زر تر زره شروع کړي شي. د غشان پاکستان او چین په دې غونډه کې د طالبانو نه غوښتنه کړې چې د تاوتریخوالي په کمولو سره دی په کار ده ډسبندي ته هم لاره هواره کړي. د پاکستان د قومي احتساب ادارې یا نیب د پاکستان ستر سیاستدانانو پر ضد د بدعنوانۍ کیسونو ته بیا کتلي. په دغه سیاستدانانو کې پخوانی وزیر اعظم، اعلی وزیران او ځینې پکې د موجوده کابینه غړي هم دي. د میډیا رپورټونو تر مخه د نیب مشر په یو غونډه کې په دغه مقدمو کې په ځنډ ناخوښي ښودلې چې تر ټولو زیاته ځنډول شوې مقدمه پکې د پاکستان پیپلز پارټۍ د یو پخوانی وفاقي وزیر ډاکټر عاصم حسین پر ضد ده چې د تیرو 15 کالونو روانه ده. دغه غونډه چې د نیب په مرکزی دفتر کې د ادارې مشر ریټایرډ جسټس جاوید اقبال په مشرۍ کې وشوه، د نیب وکیلانو ته امر ورکړی شو چې عدالتونو کې دي د دې مقدمو زر تر زره سرته رسولو دپاره درخواستونه جمع کړی شي. غونډه کې بحث وشو چې دغه مقدمو کې ځنډ دپاره د تفتیشي افسر هر درې کاله پس تبادله او د الزام لګونکي لخوا د وخت ضایع کولو د وسیلو نه کار اخیستل ځینې علتونه دي. یاد دي د پاکستان پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف، شاهد خاقان عباسی، شوکت عزیز، راجا پرویز اشرف او سید یوسف رضا گیلانی نه علاوه پخوانی صدر آصف علی زرداری او پخوانی وزیر اعلی شہباز شریف نه علاوه په نور هم د احتساب مقدمه روانه دي. په خیبر پختونخوا کې د اکسیجن ګیس کاروبار کوونکي وایي د کرونا وبا نه پس د اکسیجن ګیس په غوښتنه او په بیا کې اضافه شوی، ځکه چې خلک خصوصا د کرونا مریضانو لپاره د دې محتاج دي چې په کورونو یا بیا په پرایویټ طبي مرکزونو کې علاج کیږي. دوی وایي کوړاندې یو سلندر په 1500 روپۍ وو، نو وسې بیا 1000 روپۍ ده. د دوی وینا ده د وباوړاندې با اکسیجن زیاتره برخه د پنجاب نه راتله، خو وس هغه هم ناراضي. دغه کاروبار کوونکي د سپلای د کموالي سره مخ دي. دوی وایي یو خوا د بجلی لوډ شیډینګ او بل خوا د پولیس لخوا د خالی او اتوار په ورځ په زوره په دوی دوکانونه بندول کیږي چې په سبب دوی د صوبې غوښتنه نشي پوره کولی. د خیبر پختونخوا د اماسه هر ډایرکټر اکرام الله خان وای سرکاري هسپتالونو کې د اکسیجن ګیس هیڅ مسله نشته او دوی د ډیپټی کمشنرانو سره په دې خبره کوي چې د اکسیجن ګیس کاروباریانو ته د هفته د ورځو سلیریش کینټو پورې د کار کولو اجازه ورکړي شي. پاکستان کې د کرونا وایرس کې سونه د ډیرشتو لکو نه زیات شوې دي چې د لاسې وسه پورې سلور نیم زرونه زیات مرګونه هم شوې دي. د دې کې تر ټولو زیات کیسونه په سیم کې دي، چرته چې د تصدیق شوي کیسونو شمیره شپږ نوي زرونه زیاته ده. په دویم نمبر پنجاب دی، چرته چې د غشمیره 2 زرونه اوخته ده. خیبر پختونخوا کې د کرونا تصدیق شوي کیسونه د 38 زرو او بلوچستان کې د 10 زرونه زیات دي. په سرخار اسلام آباد کې هم د کرونا تصدیق شوي کیسونه د 10 زرونه زیات دي. د امریکا جان هاپکینز یونیورسيټي د معلوماتو تر مخه امریکا کې پروند د ګول پورس د کووډ 19 د لاسه د مرګونو شمیر 1,13,000 هوړیدلې. په امریکا کې د دې وایرس مریضان هم تر ټولو زیات، یعنی 2.9 میلیونه دي. د جولای په لومړۍ هفته کې په امریکا کې د ورځې په سر 50,000 نوي کیسونه ریپورت شوي. په دې حالاتو کې کالیفورنیا او فلوریدا په شان نور یو شمېر ریاستونه مجبور شوي دي چې یو ځل بیا بندیزونه ولګي. بلخوا په هندوستان کې هم پرون 10,000 زیات نوي کیسونه ریپورت شوي، چې د سره هندوستان په نړۍ کې د امریکا او برازیل نه پس په دریم نمبر تر ټولو زیات کرونا وایرس نه ځپلې شوی ملک جوړ شوی. او دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
او اوس وخت شوه دی د مطبوعاتي کتنې چې زمونږ همکار مختار خلیل د توړاندې کوي.
د چین د مسلمانانو په اکثریتي سیمه سینکیانګ کې په مسلمانانو د چین د حکومت قسمه قسم ظلمونه د امروزه معمول جوړ شوې دي. اوس خو د دې ظلمونو په حق له هر هفته د سینکیانګ نه خبرونه را روان دي. په دې موضوع د جولای د شپږم تاریخ د امریکای د مشهور میګزین نیوزویک په غنا کې د دوو نامتو امریکانو لیکوالانو اعلان برمن او مایکل سوبولیک یو شریک معلوماتي رپورٹ خور شوی دی. د رپورٹ سرخط ته سینکیانګ کې د چین د ظلمونو خلاف ودریدل. نیوز ویک لیکي چې په سینکیان کې په مسلمانانو د بیمثل ظلمونو کېدو په حق له تازه رپورټ د جرمني د یو نامتو څیړنکار ایډریان زینز رپورټ ته چا چې په سینکیان کې د مسلمانانو د آبادۍ د کمولو لپاره د یوغور مسلمانانو د ښځو په زبردستۍ سره د شنډولو د مسلمانانو امیدوارو ښځو د خېټې د بچو په زور د زیان کولو او د یوغور نارینهو د نامرده کولو د چین د حکومت د یو منظم مهم په حقله ښه یقیني او تصدیق شده دستاویزي معلومات او ثبوتونه راغونډ کړي دي. د دې ټولو کارونو نتیجه د یوغور مسلمانانو آبادی د بیخه ختمول او د یوغورو ژوندي پاتې کېدل ناممکن کول دي. رپورٹ لکھی چی پا سنکیان کی مسلمانانو کی دا معشومانو پیدا کی دل دیر کم شوی دی. ڈاکٹر زینز وائی چی تیر کال دا پیدایش شرح 40% را غرزیدلی دا. دا سنکیان پا دو لوی خارونو کاشغر او بھوتان کی پا سلو کی صرف دری خزی دا بچو را وڑو جوگا پاتی شوی دی. ډیر پوی خلق خو پا داگا ویناگانی کئی چی پا سنکیان کی دا مسلمانانو نسل کشی روان دا. په سینکیان کې به مسلمانانو اگر که د ډیر وخت د ظلمونه راټیټ کړي شي وي خو د خلکو په زبردستۍ سره د شنډولو او دوینه په زور د بچدانو وشتو عمل تازه عمل دی. نیوز ویک لیکي چې صدر ترامپ خپل دور صدارت کې په یوغور مسلمانانو د چین د حکومت د کیدونکو ظلمونو نه د عوامي فکرمندۍ مسله جوړه کړې ده. د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو په یوغورو د چین تازه ظلمونه د انساني ژوند او د بنیادی بشري اقدارو پر ضد بللی دي. مضمون لیکي چې د امریکانو حکومتي مشرانو لخوا په یوغور مسلمانانو د چین د ظلمونو غندنه یوازې د زباني جمع خرچ خبره نه ده، بلکې دوی د هغې مال امریکې ته پر اغوښتو بندیز لګولی دی چې د سینکیانګ په کارخانو کې د یوغور مسلمانانو غلامانو په لاس جوړیږي. دینه علاوه صدر ټرمپ 13 میاشت په یوغورو د کیدونکو ظلمونو خلاف په یو نوي قانون دستخط هم کړی دی. په دې لړ کې د امریکې په مقابله کې د دنیا نورو ملکونو سزیاتې هلې ځلې نه دي کړي. په یوغور مسلمانانو په جاري ظلمونو مسلمانانو مشرانو هم خولې ټپې ساتلې دي او یوغور مسلمانان چین سره په جاري خپل تجارت قربان کړي دي. په سینکیان کې د یوغور مسلمانانو په زور د شنډولو په حق له یو نوی رپورټ ملګرو ملتونو کې د بشري حقونو د های کمیشنر د مایکل بیشلټ په میز په پرته پرته روز شوی دی. نیوز ویک خپل رپورٹ کې لیکي چې د صدر ټرمپ انتخابي مخالف او د ډیموکراتیک پارټۍ صدارتي امیدوار جوی بایدن هم په یوغور مسلمانانو په کیدونکو ظلم د چین حکومت سخت راخکلی دی.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com Twitter @voadiva
پاکستان کې د کورونا ناروغي څخه د مړو شمیر 4801 کم سلويخت او د ناروغانو شمیر 2,04,000 څخه اوخته دي. په ملک مخالفه سیاسي ګوندونه په واکمنه ګوند باندې نیوکه کوي چې ګنې د ټیسټونو په کم کولو سره د شمیرې د کمولو هڅه کوي. ځینې نور سیاسي ګوندونه د حکومت تګلارې د کورونا مخنیوي لپاره ناکامه بلي. د ډیورې خبريال اورنګزیب خان په دې حق لنور تفصیل تاسو ته د اسلام آباد څخه وړاندې کوي.
د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن سره د ټلیفون د لارې خبرې کړې دي او پاکستان پیپلز ګوند وینا تر مخه د خبرو په وخت بلاول بټو ویل دي چې مرکزی حکومت قصدن د کم مریضانو ټیسټونه ځکه کوي چې د کورونا اصل شمیرې پټ وساتي. دوی زیاته کړه پاکستان تحریک انصاف حکومت لخوا د کورونا رنس پر شان یو سنگین مسلې نه د ولس پام اړول غواړي خو دې ته به بریک نه دي. دا تازه رپورټونو تر مخه پاکستان کې اوس هم چې د کورونا کیسونه لکونو تر رسیدلي دي د روزانه په بنیاد د 40,000 پورې د کورونا ټیسټونه کیږي چې د صحت نړیوال ادارې یا WHO د هدایت نه ډیر کم دي. WHO پاکستان ته وړاندې ویلي وو چې کم نه کم د روزانه په بنیاد دلته د 1,00,000 پورې ټیسټونو ضرورت دی. پاکستان کې طبي ماهرین هم وایي ک چې دلته د روزانه په بنیاد د 1,00,000 نه زیات ټیسټونه کیږي نو پکې به 15,000 نه زیات د کورونا مریضان وي. یو بل حکومت مخالف پاکستان مسلم لیگ مشران خواجه آصف او احسان اکبر هم د پاکستان تحریک انصاف په تګلارو سخت تنقید کړی دی. او ویلی دی د حکومت غلط او تګلارو لوجې د پاکستان معیشت د تباہی په لور روان دی. احسان اقبال وایي د پاکستان تحریک انصاف حکومت د غلطو تګلارو لوجې د وخت په سیمه کې د پاکستان معیشت او اقتصاد د نورو ټول هیوادونو نہ خراب دے. احسان اقبال وہی
نیپال کی معیشت ہم سے آگے ہے, حتی یہ کہ آپ افغانستان کی کرنسی بھی ہم سے آگے ہے.
دوی وہی چھ موجودہ وقت پہ سیما کے بنگلہ دیش, نیپال, سری لنکا او افغانستان دا کرنسی قدر دا پاکستان روپے نہ خدے او دے زموار پاکستان تحریک انصاف حکومت دے. دا لوی حکومت مخالف گندونا دا ہم وہی چھ اس موجودہ حکومت دے خراب معاشی حالات و ذمہ وار کرونا وائرس گرزوی. رپورٹونو ترمخه پاکستان کے کرونا وائرس نہ یوازې عام ولس متاثر شوی دی, خو د پارلیمان نږدې سلویخت غړي هم د کرونا وائرس نه متاثر شوی دی چې پکې ځینو ژوند هم بللې دی. پاکستان کې د کرونا مریضانو شمیره 2,03,000 نه سیوا شوی ده او ټولو نه زیات سند صوبه کې د کرونا 6,90,000 نه زیات کیسونه رپورټ شوي دي. پنجاب کې 2,30,000 نه زیات, خیبر پختونخوا کې 28,000 نه زیات او بلوچستان صوبه کې د 10,000 نه زیات د کرونا مریضان رپورټ شوي دي. د صحت نړیوال ادارې یا WHO خبرداري ورکړی دی چې د کرونا وبا بدترین مرحله کې دی شي چې لاراشي, ځکه د حکومتونه د دې مخه نیولو لپاره ټیک تګلارې دی خپلې کړي. ګینی به زیات خلک د وایرس نه متاثر کیږي.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voadivanews.com.
په خیبر پختونخوا کې د اکسیجن کاروبار کوونکي وایي چې د هیواد په کچه کرونا وبا خورېدو وروسته په خیبر پختونخوا کې د کرونا ناروغانو لپاره د اکسیجن ګیس طلب سیوا شوې ده. دوی وایي د صوبه پنجاب نه د دغه ګیس د ترسیل بندېدو سره نه یوازې په خیبر پختونخوا کې د اکسیجن ګیس کې کمی راغلی دی, بلکې د ګیس یو سلینډر بیا نیم په نیمه سیوا شوې ده او د دې ترڅنګ هغه آلات هم ګران شوي دي کوم چې ناروغانو ته د اکسیجن ګیس ورکول په وخت کارول کیږي. په دې حق لنور تفصیل د ډیور رادیو خبريال عبدالرزاق د پیښور نوړاندې کوي.
په پیښور کې د اکسیجن د سلندرو کاروبار کوونکي فهد نومان وای د کرونا وبا نړوان دي با کم سلندر چې په 1,500 روپۍ د ګیس نړکېدو نووز د هغه بیا د 1,500 روپۍ ته رسیدلې ده. د وای چی د بیمارانو د پاره د یاد گیس اغستو غختنه دومره سی واشوی چی دی سر تنشیر سوالې
لاس سلندر مون مخ کی ور کول دا نه عام روټین کې مریض ته پاره 400 450 ریټو مې بابا چې دی نو 700 800 900 پورې ځي نه مون مخ کې بچې له نو دغه په ډیلی بیس باندې به 4-5 جانې وي کنه او سی دی نو دومره شي کی هغه نورم ته واشي دا بوکینګ نه شي
نو مول زیاته کړه د هسپتالونو لخوا دی ته ورکړل شوی دستویزاتو درلودو باوجود هم د خالی او اتوار پرز پولیس په دې دکانونو باندې چې له عملې د کرونا وایرس ناروغان او رشتہداري د ستونزو سره مخ وي
مشکلات هم دغه راځي چې مریضان راشي د څنګه باندې راشي کوي کوله کې هغه مریض کو کې ټینشن دي مریض ته کو کې او کې چې بازار تر شي دکانونو باندې او اکسیجن نه ملایيږي.
کاروبار کوونکي دا هم وایي چې د اکسیجن ګیس ترڅنګ د ګیس په سلندر لګیدونکو ریګولیټر چې اول با 900 روپو پورې ملاوي دو وس یې بیا د 15000 روپو نه سیوا شوی دا. په خور کې د یو اکسیجن ګیس د پلانټ مالک خالد افریده وایي چې د کرونا وبا خورېدو نړوان دی با د صوبه پنجاب نه اکسیجن ګیس په زیات مقدار کې راتلو او د صوبه ضرورت به یې پوره کولو, خو د هغه د ترسیل بندېدو سره په خیبر پختونخوا کې د اکسیجن ګیس کې کمی راغی او د ګیس قیمتونه ورسره اوچت شول.
ما په خیال تقریبا 80% کم د اکسیجن چې څنګه د پټې کې راغل
نو مول زیاته کړه کچري سلیری ساته د اکسیجن پلانټ ته بجلی ملاویږي نو په کارخانو کې د ټولي صوبې د ضرورت مطابق اکسیجن پیدا کېدل شي. بل خو د خیبر پختونخوا د صحت محکمې لخوا د کرونا ناروغۍ لپاره ټاکل شوی چارواکي ډاکټر اکرام الله خان ویو ویډیو ته ویل
دا خبره به مونږ بیا ان شاء الله ټیک اپ کو ډیسټریکټ اډمنستریشن سره د سیکټری سره پترو باندې چې د کی نورم سفر درغو کې او د اکسیجن سپلایز دی هفته اتوار باندې کولوي.
یاد دی وی په پاکستان کې د کرونا وایرس لومبه پیخه د کال 2000 د پروري د میاشتي په شپږشتمه نیټه په کراچۍ ښار کې مخې ته راغلی و او د 15 مارچ پورې د کورونا کیسونو شمیره زرو ته رسیدلې و. روستو د دغه نه د کورونا وایرس په پیښو کې زیاتوالی راغی او تر اوسه پورې د دې وایرس نه د هیواد په کچه 2 لک او 3 لک سلور دیر زره تنان متاثر شوی دي او 3 لک او 3 لک 800 تنانو د دې وایرس لوجې ژوند لاسه ورکړی دي. عبدالرزاق ویو ویډیو پیښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
پېښور د انجینرینګ پوهنتونونو د استادانو د تنظیم مشر ثاقب علي وایي چې په صوبه کې په 150 کې لس پوهنتونونه د وایس چانسلر یا ستر انتظامی مشر بغیر چلیږي. د وایي دغه پوهنتونونه د مالی ستونزو سره ځکه مخ دي چې انتظامی مشران نه لري. د پاکستان د اعلی تعلیمي ادارو دفتر هیک وایي چې د دې ذمہواری د صوبایي حکومت په غاړه ده. د ډیو رادیو خبریال ارشد مومن په دغه نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کوي.
دغه پوهنتونونو کې نوې داخلو استادانو او نورې عملیې ته تنخواګانو ورکولو او د راتلونکي کال بجټ جوړولو ترڅنګ ګڼ شمېر مسلې رامخې ته شوې دي. د قبایلی ضلعو دپاره جوړې یوازنۍ پاټا یونیورسټۍ کې استاد ډاکټر وحید الرحمن وایي د پوهنتون استادانو او نورې عملې د تیرو څلورو میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي ترلاسه کړي او وایي که دا لړۍ نور اوږدېږي نو استادان به د کلاسونو اخیستو نه په بایکاټ کولو مجبوره شي. بچخان پوهنتون کې هم د وایس چانسلر چوکۍ خالی پرته ده. د پوهنتون د استادانو د تنظیم یو مشر ډاکټر محمد شکیل وای د حکومتي بې غوري لوجه د پوهنتونونو حالت ورس تر بل په خرابې دوده. د هایر ایجوکیشن کمیشن چارواکو لیوتول د پوهنتونونو په دغه مسلو نه دی خبر او نو ورته د وایس چانسلرانو بغیر د پوهنتونونو کرشمیره معلومه ده. د غږ نه خورولو په شرط د ایچ ای سی ولا چارواکی ویل د وایس چانسلر ټاکلو پوهنتون ته پیسې ورکول د صوبای حکومت ذمہواری ده. د خبر پختونخوا د وزیر الله د اطلاعاتو سلاکار اجمل وزیر سره مو بیا بیا د رابطې هڅه وکړه خو بریالي نه شو چې په دې اړه نظر معلوم کړو. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com.
هیر یې نه کړی.
د بلوچستان حکومت د هغه خلکو د مثالونو ختمولو فیصله کړي کوم چې د صوبې مختلفو ضلعونو د ځایي خلکو په کوټه باندې د مرکزی حکومت په بیلابیلو څانګو کې کارونه کوي. ځای خلکو د دغه دو مثالونو د ختمولو لپاره احتجاج هم کړي او غوښتلې دي چې د هغه خلکو کوم چې د ملک د نور برخو څخه دي او د بلوچستان د صوبې د خلکو حقونه په دغه ډول وخی د هغوی پر ضد دې کاروي وشي. په دې حق له ډیو راډیو خبريال حمید سمسور نور تفصیل تاسو ته د کوټې څخه وړاندې کړي.
په بلوچستان کې صوبایي حکومت ویي چې دوی د هغو خلکو په ضد باندې عملیات پیل کړي دي چې په جلی توګه باندې ځایي اسناد ترلاسه کړي دي. صوبایي حکومت په دې ترڅ کې غیر تصدیق شوي ډومیسایل ماتل کړي هم دي. د بلوچ ملت پالا بی ان پی منګل مرکزی غړی ساجد ترین روکیټ ویي چې په 1902 کې چې کله د دوی د ګوند سردار اتاولا منګل اعلی وزیر وو د بلوچستان د جالي سیمیز اسنادو د ترلاسه کولو په ضد باندې ګاما خستی وو چې دا اسناد یوازې د صوبې ووسیدونکو ته ورکړي او د دې شفافیت واړي.
د اسلام آباد کې مانسټ د خلګو چاغه عموما هغه د مثال چاغه د بلوچستان د خلکو د بلوچستان حق وهل دي پاره بنیا باندې جالي د مثال چدي دا پالیسی دی برقراره ساتل دي. کم 10% کوټه چې د عین دروسه د بلوچستان د ځوانانو د خلکو جوړیږي داغه کوټه کې کتا سو ګوري 200 کسان هم داسې نشولې چاغه دي حقيقي د مثال وي.
په پاکستان کې د مثال یا لوکل هغه قانوني اسناد دي چې کم کاسته ورکول سوی دا د حیوانات د یو ځلې مستقل اوسیدونکو دی. د خپل ځانګړي ځلې لپاره د ملازمت کوټه تعلیم او نوري اسانتیاوی پر دې باندې ترلاسه کولای شي او دغه ډول د مرکزی حکومت لوري په صوبایي کوټه باندې هم نه یوازې ملازمت کولای شي بلکې بارنۍ حیوانات ته هم د تعلیم د لپاره تللی شي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي عثمان کاکړوي چې د بلوچستان یو څو داسې ځلې دي چې پاغه کې په لکونو خلکو ډومیسایل په جالي توګه ترلاسه کړی دي چې په دې کې بارکان، کلو، مسخیل، لورلای، مستونګ، چاغي، گوادر او نور ځلې شامل دي.
مثال خالد دا نوکرۍ نه دا دوی داخلي اخیش دي وسوس مړ پر د پرسکارشي باندې زمړ ځوانان پاتې سیوي دي. دوی انګلند ته، امریکای ته، کینیډا ته، یورپ ته تللی دي زمړ پرسکارشي باندې، استرالیا ته تللی دي، دلی په یونیورسيټیانو کې، میډیکل کالجز کې، انجینرینګ یونیورسيټي کې، بلکې زمړ پر کوټه باندې زمړ پر دغه باندې زمړ په صوبا کې دلی اچټنټ کمشنران او ډیسیان جوړ سیوي دي دلی سي دي. نو په دلی په بولان میډیکل کالج کې داخلي اخیتم ده زمړ دا ویایز دا په دومیسایل لوکل سي دي په هر تحصیل کې دراوز وړي تر زره ختم کې او دوی ته سزا وي ورکول سي.
د بلوچستان د صوبایي حکومت ویان د اکټ شوانی وی چې اعلی وزیر د صوبې وټولو مرستال کمشنران ته امر کړی دی چې د سیمیز جارسي او اسناد او جاج واخلي.
بلوچستان کې مختلف اضلاع مه بلوچستان کے کوٹے پہ فیڈرل گورنمنٹس نے جن لوگوں نے جاب اویل کیے ہیں ایک کمپلین موجود ہے کہ ان میں بہت سارے لوگ ان کے فیک لوکل سرٹیفکیٹ ڈومیسائل
د بلوچستان پرورڈ باندې د مرکزی حکومت په څنګ کې کوم خلګو چې ملازمتونه ترلاسه کړی دي یو شکایت دارا غلی دي چې دوی جیلی ځای اسناد ترلاسه کړی دي. په دې ترڅ کې تر ټولو لومړی د مستونګ مرستيال کمشنر د وسو دریڅلويش کسانو دومیسایل اسناد له مستونګ څخه وتل دي چې په مرکزی حکومت کې اوس دوی ملازمتونه کوي. و ډیپټی کمشنر ته په دوی کې 333 داغه پلټنی روان دي 410 دي چې چا هم تماس نه دی ورسره نیولې. ځای خلګوی چې په بلوچستان کې دومیسایل سند چې کله دایوار لنور صوبو زخه علي رتبه منصبداران د دوغو اسنادو د ورکولو واک لري. دوی نه یوازې په خپل بلکې وخپل خپلوانو ته هم دغه اسناد ورجوړ کړي او نور خلګ بیا د بډو رشوتونو لاله ترلاسه کړي. په 2018 کې د جنوري په میاشت کې د پاکستان سنټ د بلوچستان له ځلو زخه د مرکزی حکومت په بیلابیلو څنګه کې لملازمانو زخه د سیمیز اسنادو د چړونو لپاره یو پریکړلیک هم منزور کړی وو. خو د 3 کالو د تیرېدو باوجود تر اوسه پوری پر دې باندې هیڅ ډول عمل نه دی سوی. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
پاکستان کې د ماشومان سره د جنسي زیاتۍ په پیښو کې اضافه راغلی ده. د دغه پیښو مخنیوي لپاره خپل مور او پلار ته پکار دي چې د خپل بچو سره تفصیلی خبرې وکړي او د خپل ځان د حفاظت سره سره یې په دې هم پوه کړی چې څوک یې د وجود ځنې برخو پورې لاس وی نسی او که کوم چا هڅه وکړه نو باید چې خپل مور او پلار ته یې په ګوته کړي او په وخت یې مخنیوي وشي. ځنې ماهرین د هم وایي که داسې خودنې په سکولونو کې د نصاب برخه شي نو په دغه جنسي تیریو کې کمې راتلی شي. د ډیورې خبریال صادق قسم شان نور تفصیل په دې اړه باندې تازه ته خپل راپور کې وړاندې کړي.
ماشومان او د هغوی د مور او پلار په دې مسلې په وخت خبره کولو او ماشومان په هولو لپاره د دې کتاب په حق لا د ماشومان حقوقو لپاره مبارزه کوونکې عمران تکر صدا رائے لري.
دا کوم کتاب چې د ماشومان د سره د جنسي پیښو او په اړه باندې د شعور او آگاهه په غرض او مقصد جوړ شوی د ساين ورلې او خبر پدې کې دا چې دا په لوکل لانګویج کې دی او بل خبره دا چې موږ کوم د مخنیوي خبره کوو نو د اغې لپاره دغه شانتي مواد مخې تر وړل د خپل کلچر په کانټیکس کې نو دا ډېره زیاته د ساين ورلې.
د دې کتاب لیکونکي اشد احمد قریشی چې په خپل هم د داسې جنسي تشدد ښکار ماشومان او مدد کوي او مطبوعاتو ته ویلي هغه په خپل هم ورکوالي کې د جنسي تشدد ښکار شوی او هغه مطبوعاتو ته ویلي چې اکثر د ماشومان سره جنسي زیادتي اتیا فیصدی پیښو کې د کورنۍ سره نږدې خلکو یا د خپل پلوانو خلکو کې د داسې ککړ کس تعلق وي ځکه اکثر ماشومان د داسې پیښو نه پس چپ وي او په دې خبره هم نه کوي. خدا کتاب په تصویري انداز کې مور او پلار او ماشومان دواړو لپاره ورکوي چې ماشومان ته خپل بدن باندې اختیار دي او د بل لاس په کم کم د بدن داسې ځایونو باندې لګولو باندې هغه ته په خپل شرم په ځای په آزاده خبره کول پکار دي. د دې کتاب لیکوال وايي کدا سي مواد په تعلیمي نصاب کې شامل کړئ شي نو په دې مسلې به خبره کول لګ اسانه شي. د ماشومان حقوقو لپاره کار کوونکي عمران تکر هم صدا رائے لري.
غدا و چې دا سه مواد دی په نصاب کې په کتابونو کې د سکول د کالجونو یونیورسيټي شامل کړئ شي نو دا زماده په خپل دا غیر لپاره هم یو ډیر ښه مواد دی او د دې استفاده غوښتل کېږي شي او ماشومان او والدین عام خلک دې نو دا په لوکل لانګویج کې یا نېشنل لانګویج کې لوستل شي او د مخنیوي لارې چارې په دې کې لټول شي.
تصویرونو سره ډیر اسان انداز کې لیکل شوی دا کتاب مور او پلار او ماشومان دواړو لپاره ورکوي چې د جسم په کم ځایونو د بل لاس لګولو اجازه ندي ورکول پکار او ماشومان ته دا په هم ورکوي چې که څوک د دوی بدن لاس ولګوي نو په دې ولي خبره کول پکار دي. سادیا قاسم شاہ وی او ای ڈی وا پیخبر.
اولاندی کو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر لري
د چین کمیونیست پارټي په هانګ کانګ کې د سلامتیا په نوم د جبر یو نوی قانون نافذ کړی دی. په نوی قانون کې د ورانکارۍ ترهګرۍ او خارجي ملکونو سره د همکارۍ د نوو دفو تر مخې د عمر قید سزا اخوی شوې ده. د دې قانون د وړاندې نه د جمهوریت په حق کې پر روان تحریک ډیر بد اثرات ورزیدلی دي. د دې قانون د منځوریدو نه لګي ورته پس د هانګ کانګ جمهوریت پلو مشر جوشوا وون د جمهوریت پلو ګوند د ډیمو سیسټو د لوی سکتر د عہدې نه استعفا ورکړه او پارټي پریښودا. د ګوند نور غړو ناتان لا او اګنس چو هم پارټي پریښودی ده. هر کله چې پارټۍ د ماتېدو اعلان کړی دی د نوو دفو لاندې به هانګ کانګ کې تیر کال شوو مظاهرو کې برخه اخیستونکي د قانون مطابق سزاوار ګرځولې کېدی شي. خو باوجود د دې ظالمانه قانون د نفاذ خلکو د جولای په لومړۍ تاریخ بیا هم په لارو کوڅو کې مظاهرې کړې دي. دا مظاهرې د برتانیې لخوا چین ته د هانګ کانګ د حواله کولو د درویشتو کالو پوره کېدو په موقع شوې دي. د جولای په لومړۍ تاریخ دورلې په اخیری وخت کې د هانګ کانګ پولیس یو تن اونیولو د پلاس کې یو بینر اوچت کړی و او په هغې د هانګ کانګ ازادي نارا لیکوا. د سلامتیا په نوم هانګ کانګ کې نافذ نوی قانون په ډاګه د هانګ کانګ خلکو سره غداری او د بین الاقوامي لوزونو نه سرغړونه ده چې د چین کمیونیسټ پارټي کوي. د امریکې د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو خپل یو تحریری بیان کې ویلي دي چې د چین کمیونیسټ پارټي په کال 1904 اتیایم کې د هانګ کانګ د حواله کېدو په موقع برتانیې سره په شریکه کړي اعلان کې دا لوس کړی وو چې هانګ کانګ تر 500 کال پورې آزاد ساتي. دغه شریک اعلان ملګرو ملتونو سره درج شوی دستاویز دی او یو بنیادی قانون دی. خو چین د خپل لوز اپوټا اله تر 300 کال پورې هانګ کانګ آزاد پرېښودو. امریکہ با دا ہانگ کانگ پا موجودہ حالاتو لاس ترزنے نکینی زکا چی چین ہانگ کانگ دا خپلی اقتصادی و سیاسی آزادائنا محروم کئی او وجود ورلا ختمی امریکی دا چین دا کمیونسٹ پارٹی پا ہاو غورو دا ویزی بندیز لگولے دے چاچے دا ہانگ کانگ نخپل خود اختیاری شکولی دا دین علاوہ صدر ٹرمپ چی دا امریکی پا پالیسے کی ہانگ کانگ لکم خصوصی حیثیت ورکڑے ہو دا دیئے دا واپس اخشتو پوخ نیت کرے دے دا خارجہ چارو وزیر مائک پومپیو ویلی دی چی امریکا با دا ہانگ کانگ ازادی خواخو خلق سرا ٹینگ ولاروی او دا چین حکومت چی پا ہانگ کانگ کی دا تقریر پا ازادے پا پریس دا خلق یو زید فراغن لے دو او دا قانون پا باردستے کم قد غنونا لگوری دی دا دے با جواب کئی نن ورځ د هانګ کانګ د خلکو او په ګرد چین کې په ازادۍ د مئینو خلکو د پاره به شک چې د غم او د خفګان ورځ ده.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې ده وی او ای دی وا نیوز .com. هیر یې نه کړئ.